سلام د ازادي رادیو د خبرونه ته خراغلست قدر منوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیس بحث خبريږي خو لمړی په مکرې خبرونو ته په بدخشان او تخار ولایتونو کې د طالبانو سیمایز چارواکي په ورسته یو ترافیکی پیښو کې شاوخوا شلو کسانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي. د تخار امنیه قمندانۍ نن په یو بیان کې وویل چې د دې ولایت په بهرک ولسوالۍ کې سهار وختي په یوه ترافیکي پیښه کې درې کسان مړه او شپږ تنه نور ټپیان شول. همداراز باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي د بدخشان د سیمه ییزو چارواکو له قوله خبر ورکوي چې وایي د دې ولایت په یفتل ولسوالۍ کې تیره شپه په یوه ترافیکي پیښه کې څلور تنه مړه او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. که څه هم د دې پیښو علت نه دی معلوم، خو د سړکونو خرابي، د چلوونکو بې احتیاطي او د ترافیکي اصولو نه رعایت په افغانستان کې د ترافیکي پیښو چې هر کال سلګونه کسان پکې مړه او ټپیان کیږي اصلي علتونه ګڼل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د ورځې څلورویشت میندې او یو سلو اووه شپېته ماشومان د امیندوارۍ او زیګون اړوند د مخنیوي وړ ناروغیو له کبله مري. WHO پرون په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې که کافي بودیجه ترلاسه نه کړي ښایي د مړینو شمیر لا زیات شي. دا سازمان وایي د روغتیایي جی ډی پی خو پر وړاندې د مقابلې لپاره نورو درې سوه دوه پنځوس میلیون ډالرو ته اړتیا لري. WHO زیاتوي چې تیر میلادي کال د بودیجې د ډیر کموالي له وجې په افغانستان کې ټول ټال څلور سوه اته ویشت ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونه تړل شوي او سږ کال هم په دې هیواد کې درې سوه لس روغتیایي مرکزونه له مالي ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د میلادي کال په تیرو دوو میاشتو کې د کانګو د ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان شرافت زمان نن په یو پیغام کې وویل د روان کال له پیله په ټول افغانستان کې د دې ناروغۍ دوه سوه درې مثبتې پیښې ثبت شوي او له کبله یې تر اوسه شپږ ناروغان مړه شوي. د هغه په وینا دا ناروغي معمولا د هوا له تودېدو سره زیاتېږي. ښاغلی زمان خبرداری ورکوي چې خلک دې په تیره د اختر په ورځو کې چې د قربانۍ لپاره له حیواناتو سره تماس زیاتېږي له احتیاط څخه کار واخلي او روغتیایي سپارښتنې دې په پام کې ونیسي. کانګو یوه وایروسي ناروغي ده چې له څارویو څخه انسانانو ته د وینې له لارې سرایت کوي. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن مصر او اسرائیل ته ولاړ شي. بلینکن به قاهرې ته په سفر کې د دې هیواد له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وګوري او بیا به اسرائیل ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې بلینکن به د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او له دفاع وزیر یواف ګالانت سره وګوري. بلینکن به د دې سفر په ترڅ کې روانه اونۍ اردن او قطر ته هم ولاړ شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د مې په یو دیرشمه په غزه کې د اوربند لپاره یوه طرحه اعلان کړه چې په دریو پړاوونو کې به عملي شي. دا کتنه په داسې حساس وخت ترسره کیږي چې واشنگټن پر حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني او همداراز پر اسرائیلو فشار زیات کړی څو په غزه کې اوربند ته غاړه کیږدي. او د سویس ولسمشره ویولا امهر دوایي چې د روانې اونۍ په پیل کې د اوکراین د سولې په سرمشریزه کې به نوي هیوادونه او نړیوالې موسسې ګډون وکړي. میرمن امهرد نن د سویس په برن ښار کې وویل چې د غونډې ګډونوال به چې نیمایي د دولتونو او حکومتونو مشران دي هڅه وکړي چې په اوکراین کې د څه باندې دوه کلنې جګړې د پای ته رسولو لارې چارې عمومي. د اوکراین د سولې سرمشریزه داسې مهال جوړېدونکې ده چې په اوکراین کې جګړو زور اخیستی. مسکو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې او اوکراین وایي چې د مسکو حضور به یوازې دا غونډه اخلال کړي او د پرمختګ پر وړاندې به یې خنډونه رامنځته کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې هر ورځ لسګونه میندې او ماشومان د امیندوارۍ او زیګون اړوند د مخنیوي وړ ناروغیو له کبله مري.
چې څو کور کې دوه لورانې پیدا شوې چې بیا څو د هسپتاله پورې رسېدلې ماسینه یې ځای کړې وه بس همالته مړه شوه په تخت باندې.
د مخنیوي وړ ناروغۍ کومې دي او څنګه یې مخه نیول کیدای شي؟ د موضوع به په یوه مرکه کې وشاربو. یو شمیر مرستندوی ټولنې وایي چې په ورستیو سیلابونو کې د افغانستان لسګونه خوندزي ویجاړ شوی دی.
خلک او ماشومان لدی بيدرسي او لیغونه ډیر کړيږي او د خلکو امید او خواهش دا ده چې دوی ته بیرته خپل مکتبونه فعال شي یا د مکتبو لپاره خیمه ورته جوړ شي.
په نړیوالو مسایلو کې به منځني ختیځ ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه نور جزئیات درکړو. په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقه پروګرام کې د طالبانو له حکومت سره د سیمې د هیوادونو پر اړیکو او تعامل بحث کوو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واوریدل، د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې لسګونه میندې او ماشومان هر ورځ د امیندواری او زیګون اړوند د مخنیوي وړ ناروغیو له کبله مري. دبليو ایچ او په خپل یو تازه راپور کې خبرداري ورکړی چې که د مرستو په برخه کې بودیجه کم شي نو د شمیرې به نوري هم لوړې شي. د دې سازمان د راپور له مخې په 2023 کال کې په افغانستان کې 428 ثابت او ګرځند روغتیایي مرکزونه د بودیجې د سخت کمښت له کبله تړل شوي دي. په دې اړه تفصیل د فیروزه عزیزی راپور کې واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې پر روغتیایي وضعیت د اندېښنې په څرګندولو ویني هر ورځ 24 میندې او یو سروش پېته ماشومان د امیندوارۍ او زیګون اړوندو د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. دغه سازمان د یک شنبې په ورځ د جون په 9 نیټه د راپور په خپرولو ویلي دا شمېر میندې او ماشومان د مخنیوي وړ ناروغیو او روغتیایي مرکزونو او خدماتو ته د نه لاسرسي له امله مري. WHO خبرداری ورکړی چې که د مرستو په برخه کې بودیجه لا کمه سي، د میندو او ماشومانو د مړینې دا شمېرې به لا لوړې سي. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي د 2040 او 2050 کلونو د 423 میلیونه ډالرو بودیجې ترڅنګ بیړنیو او جدي ګواښونو ته د رسیدنې لپاره د 325 میلیونو ډالرو اضافي بودیجې ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د انجونو پر زده کړو بندیز به په افغانستان کې د ښځو وضعیت لا پسې خراب کړي. دا په داسې حال کې ده چې په لرې پرتو ولایتونو او سیمو کې یو شمېر کورنۍ وایي کافي او په اسانه توګه روغتیایي مرکزونو او ډاکټرانو ته لاسرسی سخت دی. د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ اوسېدونکو کی اسد الله ازادي رادیو ته وویل
دلته نه دغه د کوچنی د مریضۍ پاتل باندې، یعنی دغه د ولادت پر وخت باندې موږ دغه مریضۍ او مشکلاتو سره د ازموږ د کورنۍ غړي او زنانې او دغه سیاسري ورسره موږ یې دادی خپله هم څه مثال او نور د ازموږ دوستان شاوخوا هم درکوو چې هغوی بیچارهګان د ډېر مشکله سره مخ دي. دلته په نامه ماشي ډاکتران دي، نه یو دوا، نه یو سي هغه تداوي وشی کېږي، نه یو قابلي و ډاکتران شته سره.
بلخوا د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ یوې اوسېدونکې او د شپږو ماشومانو مور د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د 15 میاشتو ماشوم امیندواره ده او تر اوسه په اسانه ډول روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
بیزو شخصی کې نکول نزوټی معنی کول تا خو نشته کې نکون کې او شیم نشته او نور یو شی دا ویم نشته رسیدم ان اوس را باندې ملام ور سره خوږی او سر مر باندې ګرځي. تا زما کلی کې چې څو کول کې دوه لورانی پیدا شو چې به څو د سپیټال کور رسیدا د ماسینه یې ځای کړو بس عمل تم را ف پتاخ پا ما شومان به ژوند دی او پینځه میاشتې هغه خورانه یو سنه ولې شو دو استا پکې هغه مړ شو.
دا په داسې حال کې دا چې د روغتیا نړیوال سازمان د راپور لمخې په 2023 استم کال کې په افغانستان کې 428 ثابت او ګرځند روغتیایي مرکزونه د بودیجې د سخت کمښت له امله تړل شوي دي او 310 نور روغتیایي مرکزونه له مالی ستونزو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خبره د روغتیایي مرکزونو تړل کېدو تر 15 کلونو کم عمره شپږ لکه ماشومانو او 240,000 د زیاتو امیندوارو او شیدو ورکونکو میرمنو په ګډون له 3 میلیونه زیات کسان روغتیایي خدماتو ته لاسرسي بې برخې کړي دي. د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت د روغتیا نړیوال سازمان د راپور او د دغو عامو افغانانو د اندېښنو په اړه د تدابیرو معلومات ولرو، خو بیان دی شرافت زمان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د اقتصادي ناورین، بیکاری او یو شمېر ولایتونو کې ویجاړونکو سیلابونو له امله، د ساري ناروغیو او بېکوره کېدو له امله اکثریت ښځې او ماشومان روغتیایي خدماتو ته په اسانه لسرسای نه لري همدارنګه د خوړو لکمخت او خورزوکی سره مخ سوي دي.
و موریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې د ورځې څلورويشت مینده او یو سلو اوش په تماشمان د امیندوارۍ او زیګون اړوند د مخنیوي وړ ناروغي لکه بلمري د خورا لوی شمیره ده. په دې اړه د نور بس لپاره په هالند کې ډیرا افغان ډاکټر محبوبه میناپال چې اوس مهال په افغانستان کې په همدې برخه کې د مرستې هڅې پیل کړې دي. د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره ده او ترې پوښتو. میرمن میناپال خبرونه ته ښه راغلاست. دغه ناروغي چې میندې او ماشومان ترې مري دا عمده کومې ناروغۍ دي؟
ډیره مننه محترم تکل صاحب او ټولو درنو اوریدونکو ته مو سلامونه. د مرګ میر دلایل د زیګنتون په وخت کې په دریو بخشو کې تقسیمولای شو. د زیګنتون مخکې مرحله چې د شروع د حمل ته ولادت ته وخت پورې، د زیګندو په مرحله کې هغه وخت چې ماشوم په دنیا ته رسی، او دریمه بخش بعد د زیګنتون بعد مرحله ده چې ته درې میاشتې بعد د ماشوم د ولادت نه تقسیموي. او زیاترین د مړینې دلایل دغه د زیګندون په وخت کې دي چې د هغو درې عمده دلایل یې یو د وینې ضایع کېدل دي د زیګندون په وخت کې، دوامې د پلاسنتا یا جوړې په عامیانه ژبه پاتې کېدل دي چې د هغو دلیل نم مور وینه ضایع کېږي او فشار یې کته کېږي او د مرګ سبب کېدای شي. او درېیم یم دغه د ماشوم پوزیشن یا هغه څرقه ماشوم په رحم کې کوم په کوم حالت کې پروت دی او په کوم حالت کې ولادت صورت نیسي، نو هغه هم کېدای شي چې مثلا د ماشوم اوګه اول تولد شي او سر یې تروس تولد شوی نه وي، نو دا باعث کېدو کېږي چې دغه د رحم د مور په وجود کې حساب چیری شي او د غو دلیل نه شدید خونزی پیښه شي او د مور زایا شي. دغه دلایل عمده د ولادت په وخت کې دي. او بعد د ولادت نم چې دي هغه زه لست نیولی شم، خو منتها چې لنډه ویم، مخکې د ولادت او بعد د ولادت نه اکلمسی چې دغه لوړ فشار د مور دی او مور ډیر زیات پرسوب پیدا کوي او بردودی او زړه د کار نه لویږي او شکر ډیر شدید شکل یې دی. او بل بعضی مریضیان چې مور پیش چې ولادت نه سالمه ده منتها د حمل په وخت کې ځان ظاهری وي.
بله،
دغه عمده دلایلی.
مننه میرمن میناپال. ولې د ناروغیو ته د مخنیوي وړ ناروغۍ ویل کیږي؟ یعنی اسانه مخنیول کېدای شي، هدف څه دی؟ د
مخنیوي وړ اکثره دغه دلایل چې د مور د ضایع کېدو کې بله ده قابل جلوګیری دي. او دا وخت امکان لري چې مور د خصوصا هغه میندې چې های ریسک دي یا خطر دي یو اختلاط د ولادت وخت کې لوړ دی، دا مور وخت یعنی د شروع د حمل نه کنټرول لاندې ونیول شي. او هغه موران چې په لوړ ریسک د اختلاطات لري خپل وخت باندې یو صحي مرکز ته مراجعه وکړي او ولادت د صحي پرسونل ته نظارت لاندې صورت ونیسي. نو دا مهم دغه دی چې مور چې ریسک لري هغه وپیژندل شي او یو مرکز ته مراجعه وکړي، دغه یو مهم دلیل دی. او دوام دا دی چې په کور کې چې ولادت کیږي او کوم اختلاط واقع کیږي مور په اولین فرصت کې یو مرکز ته ورسول شي، ولې چې اسانه جلوګیری دغه ده که مور وینه ضایع او وینه واخلي ضایع کیږي نه، یعنی د مز نه نه چی. او که مثلا فشار کته وي سیروم واخلي مور بیرته نورمال حالت رسی.
بله، تاسو هم په افغانستان کې له دې ډلو مایندو سره د مرستې لپاره عملی کار پیل کړی دی، هلته تاسو فعال یاستئ. دا شمیر خورا زیات دی. څلرویشت میندې په یو ورځ کې، یعنی د دې خبره په کال کې تقریبا څه کم 9000 میرمنو ته رسیږي. هلته چې تاسو په افغانستان کې عملی کار کوئ، د خپلو دغو کارونو په باب لنډ معلومات راکړئ. دا ښځې وینئ تاسو په خپلو کلینیکونو کې علاج کوئ، چیرته دوی سره مخامخ کیږئ؟ د خپل تجربه لنډ لطفا راته ووایئ.
زه به کوشش وکم چې لنډ دا موږ چې کوم کار په افغانستان کې کوو تاسو ته توضیح کړم. د مرګومیر د مورانو په افغانستان کې د اوس په آسیا کې لوړترین ارقام دي، او دا ډېره یو غټه فاجعه ده د افغانستان لپاره چې هغه ملت کې چې مور او ماشوم مسؤونه نه وي په حساب هغه د انفرد دی یو ملت حساب مخ خرابی روان وی. د موږ یو کوچنی مؤسسه په نام د مور او ماشوم د نجات مؤسسه، او د دې ابتکار او اساس د څو افغاني ډاکټرانو په هالند کې په همکاري د هالندي ډاکټرانو موږ نشي ده د 2018 کال نه، او دا موږ د غټو مؤسساتو د دنیا نه یا د یو نه کوم کومک چې نه خلو، دا فقط ډاکټرانو لاس په لاس شوي دي. او د موږ هدف دا دی چې موږ د هغه کلیو کې چې اصلا طبي امکانات په همکاری، خصوصا هغه موران چې لوړ ریسک لري، په وخت باندې دا پیدا کو او کومک سره وکړو چې یو صحي مرکز ته ورسولی شو، او چېرته چې امکان ولري زموږ مسلکي نرس ته په کور کې د دې سره کومک وکړو.
مننه. لاند کراته وایست لطفا وخت خبرونه کم دی. په نادولتي مؤسسو یا په همدې انجوګانې چې بولي، په دې باندې په افغانستان کې په تیرو شلو مخصوصا لغه نه مخکې، حتی په تیرو څلوېښتو کلونو کې د خلکو باور ډیر کم شوی، دلته د فساد ډیر موارد لیدل شوي دي. ستاسو کار څومره شفاف دی، او د شفافیت لپاره کوم میکانیزمونه لرې نه لرې؟
د موږ کار څو دلایل چې موږ خلکو ته په حساب شفافیت ښودلی شو، چې د موږ مؤسسه په کومک د خپل کومک د اشخاصو بدون د دې چې موږ کوم فنډ واخلو د یو ان نه یا د دولتونه اجازه شوي ده، د موږ کار فقط په مسلکي ساحه کې دی، او هر بل د وطن د افغانستان د داخل نه یا د خارج د افغانستان نه هر مسلکی شخص کیدای شي چې موږ سره همکاري وکړو، موږ همیشه دروازه ورته خلاصه ده، او موږ هر نفر چې وغواړي چې موږ په ټول پروژه سیستم باندې حساب نظارت وکړو، موږ او ته حاضر یو، او د موږ په انټرنیټي سایت باندې کې د موږ ټول پروژه مصارف امکانات مکمل موږ په حساب روپا پر روپی ټول راپورې په آنلاین باندې ټول ته آزاد خلاصي پریښولی دی.
ډیره زیاته مننه. په هالند کې ډیره افغانه ډاکټره محبوبه مینپال وچې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
مننه تکل.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو حکومت د افغان کډوالو د استلو په بدل کې غواړي نړیوال رسمیت ترلاسه کړي. دا څرګندونه د سرایوو ټایمز خبري شبکې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د ویان له قوله خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني په منهایم ښار کې د یو افغان پناه غوښتونکي لخوا د یو پولیس تر وژل کېدو وروسته د مجرمو او افراطي پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه غوښتنو زور اخیستی. په همدې حال کې هغه افغانان چې جرمني ته پناه لپاره مراجعه کړې ده اوس د اخراج په اړه اندېښنه لري. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه د ازادۍ راډیو خبریال حسیب تلاش په مستقیمه اړیکه راسره دی. تلاش صاحب،
سلامونه. سرایو ټایمز خبری شبکې د یک شنبه په ورځ د جرمني
د بهرنی چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې د هغه افغان کډوالو چې د جرمني امنیت ته ګواخ پیښوي د استل په صورت کې د طالبانو حکومت غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي. د دغه راپور لمخې د جرمني د بهرنی چارو د ویان د بهرنی چارو د وزارت ویان دینیس کومټاپ د جمعې په ورځ په برلین کې په یوه خبري غونډه کې ویلي چې طالبان د افغان کډوالو د هر ډول ستنېدو په بدل کې ډاکټر لګه نړیوال په رسمیت پیژندل غواړي. نوموړی زیاتوي چې جرمني د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او نو ورسره همکاري کوي او د ده په وینا دغه هیواد د طالبانو سره یوازې په تخنیکي او فردي مواردو کې په اړیکه کې دی. په راپور کې دا هم راغلی چې طالبانو تر دې وړاندې هم د مجرمینو او هغو کسانو د منلو په برخه کې د همکارۍ اعلان کړی چې جرمني ته ګواښ ګڼل کیږي. په همدې حال کې د جرمني په منهایم ښار کې د یو 25 کلن افغان کډوال له لوري د یو پولیس له وژل کېدو وروسته د جرمني هیواد د استلو بهیر ته جدي پاملرنه شوې. پر پولیسو او څو نورو کسانو د دغه افغان کډوال بریت افراطی بلل شوی دی. د جرمني حکومت د امنیتي ګواښونو له امله افغان او سوری کډوال خپلو هیوادونو ته نه دی استولي، خو د سرایوا ټایمز د راپور لمخې د جرمني صدراعظم اولاف شولز د پنځشنبه په ورځ ویلي چې غواړي افغانستان او سوریه ته مجرمینو د شړلو اجازه ورکړي او د دې لپاره د لارو چارو په لټه کې دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه له جرمني 6,314 پناهغوښتونکي ایستل شوي، په داسې حال کې چې د 2023 کال په همدې موده کې 4,092 پناهغوښتونکي ایستل شوي دي چې د تیرو دوو کلونو په پرتله ډیر سلنه زیاتوالی ښیي. خو هغه افغانان چې له جرمني د پناهغوښتنه کړې او اوس له دغه هیواد څخه د ایستل کېدو له ګواښ سره مخ دي، دوی په دې اړه اندېښنه لري. په جرمني کې دوه افغان کډوالو چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نمونه په راپور کې خپاره شي. ازادي راډیو ته وویل چې جرم فردی دی، یوازې هغه کس ته باید سزا ورکړل شي چې او باید وشړل شي چې کوم جرم کړی وي، نه دا چې ټول افغانان دې وشړل شي. دوی وایي چې په ډېر زحمت سره جرمني ته رسیدلی دي او دا ورته ناشونی ده چې بیرته افغانستان ته وګرځي.
تر زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال حسیب تلاشو چې راپور یې راکو. ورځو نور موضوعاتو ته، یو شمیر نړیوال سازمانونه وایي چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ورستۍ سیلابونو په پایله کې لږ تر لږه اویا ښوونځي او لسګونه سیمه ییز ښوونیز ټولګي په بشپړ یا قسمي ډول ویجاړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف، د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن او د افغانستان د ښوونې او روزنې کلستر نن په یو ګډ راپور کې ویلي دي چې د ښوونځي او ټولګي په غور بغلان، بدخشان او فاریاب ولایتونو کې ویجاړ شوی دی. په دې ولایتونو کې یو شمیر کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځیو د ودانیو د ویجاړېدو او یا هم د کورونو د ویجاړېدو له کبله د دوی ماشومان ښوونځیو ته لتلو بې برخې شوي دي. د سنا کاکړ په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د روسیې سیلابونو د ویجاړیو او تلفاتو د راپورونو په دوام یو شمیر نړیوال سازمانونه وایي چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د مې د لسمې سیلابونو وروسته لږ تر لږه اویا ښوونځي او لسګونه سیمه ییز ښوونیز ټولګي په بشپړ یا جزوي توګه ویجاړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف، د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن او د افغانستان د ښوونې او روزنې کلسټر د یکشنبې په ورځ په یو ګډ راپور کې ویلي چې د روسیې سیلابونو له امله 45 ښوونځي او دیش خوانی ستولگی په بغلان، بدخشان، فاریاب او تخار ولایتونو کې په بشپړ ډول ویجاړ یا زیانمن شوې دي. پر اپور کې زیاته شوې چې په غور ولایت کې 25 دولتي خوانزي ویجاړ او 24 نور خوانزي زیانمن شوې دي او همداشان 22 خوانی ستولگی ویجاړ او یو نوی نور یې زیانمن شوې دي. دغه سازمانونه ویلي دي چې د یو شمیر خیمه او تعلیمي موادو له برابرولو سره سره په دغه سیمو کې خوانزي لا هم رستو ته اړتیا لري. پر اپور کې راغلي د زده کوونکو د زده کړو د دوام لپاره تر هر څه زیات خیمو ته اړتیا ده. یونس یونیسف، سیف د چلډرن او د افغانستان د ښوونې او روزنې کلستر د سیمه ایزو تعلیمي ډلو د همغږي کوونکو د معلوماتو پر بنسټ ویلي چې په دې برخه کې ټول ښکیل کسان د بودیجې د محدودیت له امله د ځواب ویلو په موقعیت کې نه دي. په ورته وخت کې په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوې کورنۍ چې ماشومان یې ښوونځیو ته له تګ څخه پاتې دي، غواړي چې ژر تر ژره ماشومانو ته یې د زده کړو د بیا پیل لپاره زمینه برابره شي. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ د شیخ جلال کلی اوسیدونکی میرویس او د فاریاب د المار ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرازق ازادي راډیو ته وویل
عامل منفیات اساسات ډیر جات له منځه تللی دي. افتاب او مسجدونه ټول تخریب شوي، خلک او ماشومان له بې درسۍ او له یغونه ډیر کړیږي، او د خلکو امید او خواهش دا ده چې دوی ته بیرته خپل مکتبونه فعال شي یا د مکتبو لپاره خیمې ورته جوړې شي.
سیل کې اومده مکتب کاملا
سیلابونه ښوونځي ویجاړ کړي. د درس ویلو لپاره هیڅ ځای نشته. له یوې میاشتې څخه ډیره موده وشوه چې سیلاب راغلی، نه درسونه شته او نه زده کړه. ټول زده کوونکي له زده کړو پاتې دي.
په ورته وخت کې په غور کې د یو خصوصي ښوونځي مسؤول مدیر غلام سخي څخه ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر هغه زده کوونکي چې د کورونو د ویجاړېدو له امله نورو سیمو ته کډه شوي نه دي توانېدلي چې بیرته خپلو زده کړو ته ستانه شي.
له بده مرغه موږ په دې نه یو توانېدلي. ځینې هغه زده کوونکي چې کورونه یې د سیلابونو پر لاره وو ښوونځي ته راولو، ځکه کورونه یې ویجاړ شوي او بل ځای ته کډه شوي دي. هغوی لپاره تګ راتګ ډېر ستونزمن شوی، ځکه له ښوونځي څخه په لرې واټن کې پراته دي.
د یونیسف لخوا د خبرو شوو یو شمېرو له مخې په بغلان، بدخشان او غور ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون 350 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی، او په دغو ولایتونو کې 1800 کورونه هم ویجاړ شوي او تر 5000 ډېرې کورنۍ بې ځایه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې 25 دقیقې بس پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په غزه کې د اوربند د ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې نن منځني ختیځ ته د سفر لړۍ پیلوي. هغه به په دې سفر کې مصر، اسرائیل، اردن او قطر ته ولاړ شي. دا سفر داسې مهال پیلېږي چې متحدو ایالاتونو پرون وویل د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه یې غوښتي دي چې د هغه پریکړه لیک مسودې ته رای ورکړي چې په غزه کې د سمدستي اوربند ټینګېدو د پلان ملاتړ کوي. نوریاس نوري د موضوع جزئیات اوروي.
ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن له مصر او اسرائیل څخه کتنه ترسره کړي. دغه کتنه په داسې اساس وخت کې ترسره کیږي چې واشنگتن پر حماس، چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، او اسرائیل فشارونه زیات کړي ترڅو دواړه لوري په غزه کې اوربند ته غاړه کیږدي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا په اتو میاشتو کې کله چې حماس پر اسرائیل برید کړی او اسرائیل هم په ځواب کې په غزه کې پراخه جګړه پیل کړې. سیمې ته د ښاغلي بلینکن اتم سفر دی. بلینکن به قاهرې ته په سفر کې نن د هیواد له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وګوري، او له هغې وروسته به نن اسرائیل ته هم ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې د ورځې د بیان له مخې بلینکن به د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او دفاع له وزیر یوف گالانت سره وګوري. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې سفر په ترڅ کې روانوي اردن او قطر ته هم ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر وویل چې بلینکن به په دې سفر کې له خپلو شریکانو سره پر دې خبرې وکړي چې التیا ده یو موافقه ترلاسه شي ترڅو د ټولو یرغملو خلاصون یقیني او هم د دغه جګړې د لا پراخېدو ډاډ حاصل شي. ملر زیاته کړه چې بلینکن به پر دې ټینګار وکړي چې دا مهمه ده چې حماس د اوربند لپاره وړاندې شوې طرحه ومني. له دغه سفر سره په یو وخت د امریکا متحدو ایالاتونو پرون یکشنبه اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا یې غوښتنه کړې چې د هغه پریکړه لیک مسودې ته رای ورکړي چې په غزه کې د سمدستي اوربند ټینګېدو د پلان ملاتړ کوي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د امریکا د پلاوی ویاند نت ایونز کړي، خدای نه دی ویلي چې دغه پریکړه لیک پر مسودې به په امنیت شورا کې کله رای اخیستل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د مای په یو دیرشمه په غزه کې د اوربند لپاره یو طرح اعلان کړ چې په دریو پړاوونو کې به عمل کیږي. دغه وړاندیز له مخې به اسرائیل په بشپړه توګه په غزه کې جګړه بندوي. د حماس له لوري د ټولو برمته او د خوشي کېدو په بدل کې به د اسرائیل له زندانونو فلسطینی بندیان خوشي کیږي، او په غزه کې به د بیا رغونې چارې پیلېږي. اسرائیل په ځکه ورسته له هغې پراخه جګړه پیل کړه چې د تیر کال د اکتوبر په 1 د دې هیواد پر قلمرو د حماس ډلې د برید په نتیجه کې شاوخوا 1200 کسان وژل شول او 2500 نور یرغمل شول. اسرائیلي ځواکونو د تیر شنبه په ورځ په غزه کې د عملیاتو په نتیجه کې څلور تنه چې د اکتوبر له 1 رئیس له حماس سره یرغملو آزاد کړل. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت په خبره په دغو عملیاتو کې 204 اویا فلسطینیان وژل شول. د روغتیا وزارت چارواکو همدارنګه د یک شنبه په ورځ په دې جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 10,000 زیاتو خود.
د مازیګر څلور بجې او 10 دقیقې د قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته 25 دقیقې ځانګړی بحث پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په بدخشان او تخار ولایتونو کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په وروستیو ترافیکي پیښو کې شاوخوا 40 کسانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي. د تخار امنیه قومندانې ویلي چې د دې ولایت په بهرک ولسوالۍ کې سهار وختي په یوه ترافیکي پیښه کې 3 کسان مړه او 6 نور ټپیان شول. همداراز د بدخشان سیمه ییز چارواکو ویلي دي چې د دې ولایت په یفتل ولسوالۍ کې تیره شپه په یوه ترافیکي پیښه کې 4 کسان مړه او 8 نور ټپیان شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د ورځې 40 میندې او 160 ماشومان د امیندوارۍ او زیږون اړوند د مخنیوي وړ ناروغیو له کبله مري. WHO پرون په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې که کافي بودیجه ترلاسه نه کړي ښایي د مړینو شمیر زیات شي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د روان میلادي کال په تیرو دوو میاشتو کې د کانګو د ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویاند په یو پیغام کې ویلي د روان کال لپاره په ټول افغانستان کې د دې ناروغۍ 203 مثبتې پیښې ثبت شوي او له کبله یې تر اوسه 6 ناروغان مړه شوي. دا وزارت وایي چې خلک دې په تیره د اختر په ورځو کې چې د قربانۍ لپاره له حیواناتو سره تماس زیاتېږي له احتیاط څخه کار واخلي او روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن مصر او اسرائیل ته ولاړ شي. بلینکن به قاهره ته په سفر کې د دې هیواد له ولسمشر سره وګوري او بیا به اسرائیل ته ولاړ شي او له چارواکو سره به یې کتنې وکړي. بلینکن به د دې سفر په ترڅ کې روانونه اردن او قطر ته هم ولاړ شي او د سویس ولسمشر وایي چې د راتلونکو اونۍ په پیل کې د اوکراین د سولې په سرمشري ځکه به نوي هیوادونه او نړیوالې مؤسسې ګډون وکړي. ویولا امهرت نن د سویس په برن ښار کې د خبرو په مهال وویل چې د دې غونډې ګډونوال بچي نیمایي د دولتونو او حکومتونو مشران دي هڅه وکړي په اوکراین کې د څه باندې 2 کلنې جګړې د پای ته رسولو لارې چارې عمومي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د جګړې نه ځان هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث تمو په سلامونو هر کله کوو. نن پر دې خبري کوو چې د سیمه هیوادونه له طالبانو سره څه ډول تعامل لري. د طالبانو د پوهنې الور لوړز د کړو سرپرست وزیران تیر شنبه په 10 سال کې د روسي کازان شرط ولړل او هلته د پوهنې په برخه کې په یو نړیوال غونډه کې ګډون وکړ چې په ونسن کې د ننه د دوی د فرمانونو لکبل په ملیونونو جنیا او شزي له تعلیم او تحصیل به برخې دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو سرپرست وزیر مولوی عبدالمنان عمری هم تیره اونۍ د سن پیټرزبرګ په 8مه اقتصادي غونډه کې ګډون وکړ. دغه طالب چارواکي په داسې حال کې روسیې ته سفر کوي چې روسیې لا هم د طالبانو نوم د تروریستي سازمانونو له فهرست څخه لري کړی نه دی. روسیې په 2003 میلادي کال کې د طالبانو نوم د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړ. د سیمې بل هیواد د ولسمشر د قزاقستان ولسمشر قاسم جمار توقایف تیره دوشنبه ویل چې هیواد د اقتصادي همکاریو په خاطر د طالبانو نوم د تروریستي سازمانونو له فهرست څخه لري کړی دی. په همدې حال کې ټاکل شوی شاوخوا درې اونۍ وروسته په قطر کې د دوحې درېمه غونډه جوړه سي چې طالبانو ته هم په هغې کې د ګډون بلنه ورکول شوې ده. د دوحې د درېمې غونډې تر جوړېدو مخکې په تهران کې د تماس سیمه ییزې ډلې غونډه وسوه چې د ایران، پاکستان، چین او روسیې ځانګړو استازو پکې برخه درلوده. په دې غونډه کې طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکول شوې وه، خو طالبانو په هغې کې له ګډون کولو ډډه وکړه. په دې 25 دقیقې بحث کې دا څېړو چې د سیمې د هیوادونو او طالبانو ترمنځ څه روان دي. په دې بحث کې مو میلمانه دي د تیر جمهوري نظام د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ او غوث جانباز چې په روسیه کې د ډیپلومات په توګه کار کړی دی. په پایل کې اندر صاحب تاسو تروزو د دوهې د درېمې غونډې په درشل کې د سیمې د هیوادونو دغه تازه اقدامات ستاسو په نظر په څه معنا دي؟
سلامونه نیکی هلی د بحث ګډونوالو او درنګ ټولو درنو اوریدونکو ته. کا بحث لدین پیل کو سی په طالبانو باندې سفر بندیزونه او دی وی نوم په تور لیست کې او د تور لیست نه وځي او په سیمه کې کې وادونه یو ډول دی طالبانو ته یا له طالبانو سره غتعامل ته حاضرې کې نو کپدی ما موضوع باندې پاورول باندې بحث کوو او یا د طالبانو په نورو غونډو کې او یا په نورو کانفرنسونو کې د ګډون موضوع کپدی بحث کوو تر اوسه پوری طالبان چې په افغانستان کې دي یا افغانستان کې واکمن شوی دي یا واکور ته سپارل شوی دي تر اوسه پوری طالبان لا هم طالبان دي لا هم ډله ده لا هم دی یو نظام په هیڅ باندې دی نه دی پیژندل شي دی مشروعیت نه لري او تعامل دی نورو هیوادونو له دوی سره هم لا هم دی ویډل په هیڅ باندې دی لا هم دی مرموز دی له دوی سره تعامل داسې دی چې دی طالبانو نه ویره احساس دی او دی دغه ویری په بدل کې یو قسم داسې تعامل کوي چې نور خلګي یا هغه هیوادونه یا خصوصا هغه هیواد یا هغه ځواک د طالبانو تر شا ولاړ دی ګواکې د سیمې د هیوادونو په ضد باندې یا په مخالفت کې دغه مرموز ډله ونه کاروي. طالبان لا هم ډله ده او لا هم تر اوسه پورې مشروعیت نه ده ترلاسه کړی دا دغه په درې کاله کې چې نور هیوادونه یې په رسمیت نه پیژني او یا له دوی سره یوازې همکاري او تعامل په ظاهر باندې بنا دی همدا وجه ده.
ډیر مننه جنبا صاحب. تاسو او ترازو طالبانو په 13 فروری میاشت کې په دوحه کې د دوحې په دویمه غونډه کې برخه وانه خیستله او اوس په ایران کې د تماس سیمه ایز ډلې په غونډه کې لګډون کول او ډاډه وکړه چې هلته د دوحې د درېمې غونډې پر اجنډا باسونه وسول. آیا ستاسو نظر هم دغه دی لکه څنګه چې اندر صاحب وویل چې طالبان لا هم طالبان دي او دریځونه بدل سوي نه دي که فکر کوي چې دوی ټینګار پر دی کوي چې خپل غښتنې په نړیوالو اومني؟
سلام خبره تعالی تاسو څنګه ستاسو او ټول هغه څنګه چې موږ غواړو دا د دې خو شک نه څه چې طالبان یو ډاله ده طالبان او داخلي ما هیله دا ده چې همیشه په دې کوم غارو چې طالبان داخلي کورنۍ افغاني مطلب نه لري لکه چې هیوا دې نه خو ټول مخ ته ګوري ټول منافق ته ګوري هغه تعامل کوي د فاکتور چلن کوي یوه وضعیت دی او دغه تعاملات عمدتا د خپل منافع او د خپل منافع ته کتو د سیناری چاري نه ده.
بل جنرال سپ کوي چې ځای ته تغییر ورکړي چې تاسو د اواز کیفیت ډیر خراب دی که ګوشه کوي کاروي هغه است کوي ممکن اواز مې وڅڅم سي او زه به ښایي
ګوشه څنګه
لري. مهرباني وکړئ
اوس نه راځنګ لري
اوس ډیر صفه سمنه
ما دا ویل چې اول سمې سلام او کتان سو ته خغلی اندر ته او ټول هغه کتان چې موږ اوري بیل شک چې طالبان تر اوسه پورې اما غدله شبه نظامی او شبه طریقتی دلاله چې تر اوسه په خپل حالت کې منجمده پاتې ده دولتداری ته مخمده کړي مشروعیت دلنه په کور کې نه لري او زما ماده ته وحیله څرګنده کړه چې موږ همیشه په دې ټینګارو کو چې طالبان داخلي مشروعیت نه لري ځکه چې نور هیوادونه هغه تعامل کوي که د فاکتور او په تور سره تامینوي که دې کوم بلې پړاو ته چې رسمیت ورته ورکوي مثلا وایم اغه دا هیوادونه خپل مخه ته پکتو هغه کوم ستراتیژیک مخه ته پکتو دوی سره چلند کوي. طالبان یو ډله ده چې په افغانستان باندې حاکمه شوې ده او تر اوسه پورې مشروعیت ترلاسه کړی داخلي په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړی نه دی. هیوادونه چې دوی ځي سفرونه کوي که دوی دغه په اصطلاح دوی یا وزیران چې دي ونه پیغام چارواکي دي تبان چې افغانستان خو یو دولت دی یعنی افغانستان یو سیاسي جغرافیا ده یو تاریخي هیواد دی. په افغانستان کې څه کم څه زیات 30 میلیونه انسانان ژوند کوي او طبیعي ده چې هیوادونه به د افغانستان سره خپل روابط نشلوي. نو په دې ترتیب او ټول په دې پوهیږي چې افغانستان کې یو غیر مشروع اداره ورته وایي، دغه ورته وایي ټول شان سم دي، دغه چې ورته حاکمه ده. نو د افغانستان خلکو سره، د افغانستان تاریخي هیواد سره روابط ساتل، البته چې د نورو هیوادو په ګټه هم دي، او د ځینو هیوادو مثلا نو چې دوی روان دي روسیې ته تللي دي، قازان ته هلته د دوی په اصطلاح د لوړو زده کړو وزیر تللی دی، تبن چې دا هیوادونه تر ټولو د مخه خپلې سیاسي، نظامي او اقتصادي موخو ته په کتو دوی سره په تعاملاتو کې دي، او دې تعاملاتو ته په کتو خپلې هغه کومې موخې چې لري په منطقه کې خپل نفوذ زیاتوي، خپل اقتصادي نفوذ ته په کتو، ترانزیتي ترانسپورتي مسایلو ته. همداشان د افغانستان د طریقې دی غواړي چې هم خپل نفوذ په افغانستان کې وساتي، او د افغانستان د طریقې په مثلا مرکزی آسیا کې دا روسیا کې تدیر زیات ارزښت ورکوي، چې په منځنۍ آسیا کې هیڅ نوا کوم ګواښ د بهر نه، کاغه همدغه د طالبانو ډله ده که نورې دغه څه شبه نظامي دهشتګري ډلې دي چې په دوی په وینا او د ډېرو نورو منابعو په قول افغانستان د افغانستان په اراضي کې اوس فعالیت کوي. نو دیو خوا دغه تهدید ته ځان لري کی، او د بلې خوا غواړي چې دغه ډله دغه د منطقې په اجنډا کې په مدیریت کې وساتي. د روسیه خپل هم په یو رقابت کې د منطقې هیوادو سره کېل د لکه چین، لکه ایران، لکه نور هیوادونه، چې دغه مدیریت د منطقې خپل په لاس کې ومني. سره له دې چې خپل روسیه اوس مهال په لوی کارکیج کې په شرق د اروپا کې په اوکراین کې کېل ده، بیا هم کوشش کوي چې دغه زاویه یا دغه استقامت، یعنی د جنوب استقامت، هم د مدیریت څخه ونوزي، او د نورو رقیبانو، د روسیې رقیبانو، د چین رقیبانو، د ایران د رقیبانو کار نشي او د کنټرول نه ونوزي. نو دغه ټول کارونه چې دوی کوي د طالبانو په استقامت کې، دا هغه لوی مدیریت دی د منطقې چې دوی غواړي په منطقه کې وساتي او خپل په لاس کې د لاس نه ونوزي.
بله ډیر مننه اندر صاحب. ښاغلی جانباز د سیمه ایزو سیالیو یادونه وکړه، که طالبان دغه سی په سیمه ایزو سیالیو یا لویو لوبو کې شکل کیږي، فکر کوي چې دا د دوی لپاره کوم ګټور سیاست دی؟
ګوره کدا خبره لږ واضح کو، لږ روښانه کو، ته دې خبر ده چې طالبان د امریکایانو په توسط باندې واک ته ورسېدل، یا د دوی له قرارداد نه وروسته واک ته ورسېدل، او یا لا هم ډېر واضح ده چې د امریکایانو دروند لاس د طالبانو شاته پروت دی، کاغه د تلویشت میلیونه ډالرو په شکل باندې، کاغه د هغوی کاغه د امریکایانو د ملاتړ په شکل باندې په هر نوا باندې. دا خبره اوس ډېره واضحه ده چې د امریکایانو خصوصا په سیمه کې، د افغانستان په دغه په منځنۍ آسیا په دغه سیمه کې، د طالبانو شاته امریکایان ولاړ دي، او د دوی راوستل هم د امریکایانو په توسط باندې دي. د سیمې هیوادونه هم په همدغه بنیاد باندې چې طالبان دوی ته سرخوږی جوړ نشي او امریکا لوري ونکاري کی، او په سیمه کې وداسي ګډوډي را جوړ نه کی، ځکه چې دلو ګډلي ګډوډي جوړول شي، نظامونه ګډوډي نه شي جوړول، ځکه نظامونه مسولیت لري. ما مخکې وویل طالبان لا هم ډله دي. په همدغه منظور باندې هر هیواد داسې کوشش کوي چې له دغه چیلنج یا له دغه ننګونې نه چې طالبان دي، دغه څنګه په فرصت باندې، دغه تهدید څنګه په فرصت باندې بدل کی، او څنګه وکول شي چې داسې تعامل له طالب سره وکړي چې دوی د هیواد په ضد باندې ونه کاری. یو ډېر ښکاره مثال، همدانن چې طالبان روسیې ته سفر کړی دی، د لوړو تحصیلاتو وزیر دی او د معرف وزیر دی. ګوره دوی ویان هم ویلي دي چې د لوړو تحصیلاتو وزیر او دغه د دوی پلاوه یا په مجموع کې همدغه وزیران د افغانستان د تعلیم یا د افغانستان د ښوونیز وضعیت په لاسته راوړنو، په فرصتونو او په ننګونو باندې غږېدلي دي. فکر وکړه معمول دغه فارمونه یا دغه غونډې د دې لپاره وي چې هیوادونه همدغه فرصتونه ننګونې او لاسته راوړنې سره شریک کړي، یو له بل له تجربو نه ګټه واخلي. ته فکر وکړه چې طالب په تعلیمي ډګر کې به د طالب لاسته راوړنه څه شي؟ طالب دغه له مدرسې نه ورپېښ باندې د کله په مطلق ډول باندې عصري تعلیم ته کله اهمیت ورکوي. تاسو هغه کتاب هم کتلی د استعمارات تګلاره ده او شیخ حقانی لیکلی دا دی قاضی القضات، تاسو په ریکې د عصري علوم او اهمیت مو ګورئ چې دوی کلکلی څه دي. هغه له سره عصري علم ته په دومره اهمیت باندې قائل نه دی لکه دا څومره چې اوس زموږ ژوند پسې تړلی دی، په ټکنالوژي پسې زموږ ژوند تړلی دی، په عصري علوم پسې زموږ ټیکاو تړلی دی، بلکې د یو هیواد د مطلق هر هیواد ټیکاو پسې تړلی دی. هغه له سره په دې اهمیت ورته قایل نه دی. هغه وایي د عصري علوم دي د دیني علومو په زمن یا په بغل کې اوسي، مستقل دي هم نه، ځکه دا عصري علوم او هغه ته بېخي بې اهمیته ښکاري. د نجونو مکاتب پسې بند کړي دي. په دا درې کاله کې ښه دغه تعلیمي بحران ته څنګه مدیریت کولای شي؟ کدا سبا هم ته مکاتب خلاص کړي، دغه درې کاله ستا کومه زیا ورکړې ده؟ یعنی کوم تاوان دي دغه تعلیمي بهیر ته رسولی؟ دا څنګه تلافي کولای شي؟ یعنی هیڅ ممکن نه تلافي. زه بېرته اصلي خبرې ته راګرځم، اصلي ما خبرې اوږدې نه شي. له طالبه د طالب په تعلیمي ډګر کې لاسته راوړنه څه وي؟ د طالب چې به څوک زده هلته څه کوي؟ ما د ټول څه فورمونو کې خلک په همدغسې فورمونو په همدغسې غونډو کنفرانسونو کې خلک خپل تجربې سره تبادله کوي. دای به څه شی راوړي افغانستان ته؟ ځکه دوی خپلې په دغو زده کړو باندې قایل نه دي. اولاد سره په مدرسه باندې څوک غږیږي نه، په مدرسه باندې سره بحث کوي. دغسې کنفرانسونه، دغسې غونډو ته بلنې را بلنې، دا یوازې نمایشي دي او دا یوازې د دې لپاره دي. ما وویل چې دغه هیوادونه له دوی سره تعامل داسې وساتي چې دوی په خلاف باندې دغه ډله دغه ټایم بم چې وخت دغه په اصطلاح مزایل د دې په خلاف باندې څوک ونه کاروي. نور معلومه خبره ده او بل دا هیڅ معقوله نه ده چې روسیه دي دوی ورغواړي هلته دي په یو تعلیمي په یو ښوونیزو روزنیزو مسایلو په فورمونو په دغسې فورمونو کې د ګډون کوي او په رسمیت یې نه پېژني او نمونه دي دي د لتور لیست نه باسي. دا معمول یوه او دی طبیعي خبره ده چې طالب یو جدي هڅه کې دی چې دوی یو نړیوال مشروعیت واخلي او کور باوجود چې کورنۍ مشروعیت دوی د کورنۍ مشروعیت په کیسه کې ځکه نه دي چې دوی په دې باور لري چې کورنۍ مشروعیت همدا ده چې دوی په ټوپک باندې خلک یېل کړي دي، خلک د رایې او د دې حق نه لري او اسلامي امارت همدا ده چې څو تنه ملایان سره راوځي شي او یو نفر یو مرموز انسان دغه وټاکي، امیر وټاکي او دوی سره بیعت وکړي او دا نور خلکو ته وایي چې خامخا په دې سره بیعت کوي. کایونه کوي هم په دې دنیا باندې ګناهګار دي او هم په هغه دنیا باندې او باغیان دي. تاسو به هغه د محمد دغه خبرې هم اوریدلې چې طالبانو د امارت په خلاف باندې قلم پورته کولو، په خلو باندې غږ کولو، وسلوال دا ټول مخالفت، دا ټول هغه مخالفتونه دي چې واجب القتل دی که څوک دغه مخالفتونه وکړي. نو زه وایم چې طالب دلته یو تهدید دی او د خلکو اړیکې ورسره په ادنړۍ د سیمې اړیکې په دې خاطر باندې ورسره چې دغه تهدید په فرصت باندې بدل کی، داسې فرصت چې دوی ته یې تاوان ونسی که نورو ته یې ګټه وکړي، خو دوی ته دغه یو مشخص هیواد ته یې تاوان ونسی. او ورستی دغه خبره تر اعظم که طالبان په دغه لوبو کې پسیخکیل کیږي چې یو دی بل هیواد په ضد باندې کاریږي، دا به افغانستان ته بل هم بدبختي راوړي، جګړه به راوړي. تکنیا بچی ډلې همدغه سدي سي هغه یو نیا بچی ډله چې ختمي کې د دې په پای کې بل جګړه راځي، د بل نیا بچی ډلې په پای کې بل جګړه راځي، ان دې به جګړه افغانستان ته راوړي بل دغه به نه.
بل جنبان صاحب، چین، روسیه، پاکستان، ایران او څو نورو هیوادونو د طالبانو ډیپلوماټان منلي دي او له دوی سره تعامل لري. د تهران له غونډې وروسته چین او پاکستان دواړو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د یو ټولګډونه سیاسي جوړښت د جوړولو لپاره پر طالبانو فشار راولي. اړیکې دوی له طالبانو سره ساتي او فشار له نړیوالې ټولنې ولې غواړي؟ جنبر صاحب آواز می آوری؟
بله، غږ نشته؟
و اوس مهربانی وکړئ، ستاسو آواز اوس راځي.
بله دغه سی او دومخه چیلنج د دغه هیوادو په پالیسیګانو کې د طالبانو په اړوند روان دی. یو خو دې نه غواړي چې ټول سیاسي بار دې ویډلې ټپلې چې ماهیت معلوم نه دی، موخې معلوم نه دي، کارونه معلوم نه دي، سره د دې چې پاکستان خو په دې کې کاملا ښکیل دی، ولو که هر څومره داسې ځان لري کی او داسې نمایان کې چې ګواکې دوی په دې پروسه کې نه ښکیل دي، نه د طالبان پیژني او نه د دوی په کورو کې د دې په خارو کې د ژوند کوو دوی تجهیزول، تمویلول یې انګېزه یې ورته ورکوله. د دوی مشران هلته بزنسونه لري، کورونه لري. ان دغسې یو دوه مخې سیاست د پاکستان خو ټول دنیا ته اوس ښکاره دی، خو سره د دې هم دوی دومره جرات نه لري چې سیاسي هغه کوم بار د مسؤلیت چې دی دوی په رسمیت وپېژني، او د هماغه چې تاسو وفرمایل د نړۍ نه غواړي چې دوی په رسمیت وپېژني، ځکه چې خپله ډاریږي چې هغه سیاسي چلند دوی بربند شي، ګر چې ټوله دنیا ته بالکل بربند دی. چین البته چې ځینې خپلې موخې لري، خاصې ځانګړې اقتصادي چې نږدې متحد په دغه اقتصادي چارو کې همدا پاکستان دی، او تفاوتي هم نه وایي چې د پاکستان په خاوره کې څو موده مخکې چینایي انجینران وژل کېږي. البته چې دا کابل کې چې کومه ډله ده خو دوی خو خپل کم ګډون دي کې مونږ فکر دی، یعنې دوی خو منکر دي چې د دوی پکې لاس وو، خو پاکستان کې نارامیګانې، پاکستان کې فرګمنټیشن، د پاکستان کې ډېرې ټپلې، یعنې پاکستان خو خپله مرکز د بین ملي تروریزم او د دهشتګرۍ دی. او بله تاسو خپله حتماً ورته پام شوی دی چې نن دوی ټول بار د تروریزم، د نارامتیا، د دهشتګرۍ، د مختلفو ډلو په شمول د ټي پی دوی په دغه طالبانو د افغانستان اچوي، په داسې حال کې چې اصلي مرکز د تروریزم همدغه پاکستان دی. د دوی استخبارات دي، د دوی پوځیان دي. دوی داسې یو لوبه وکړه چې د ځان نه د چې ظاهرا دغه د دهشتګرۍ مرکز ګواکې لري کو افغانستان ته منتقل کړ، په داسې حال کې چې په افغانستان د یو خوانه قرباني د تروریزم دی، او بل خوا یو فیلیال دی، یعنی یو استازولۍ دی د پاکستان نن سبا، چې مطلقه د پاکستان د استخباراتو او د پوځیانو دخوا دا هغه لویه لوبه چې دلته پکې منطقه کې روانه ده، د هغوی دخوا دغه هر هغه حرکت چې تروریستي بڼه لري، دهشتګري بڼه لري، تخریبي بڼه لري د منطقې دپاره، هغې خو مرکزونه معلوم دي چې په اولپنډي و په اسلام آباد و په دې ځایو کې. نو دوی دغسې یو لوبه کوي او فکر کوي چې سر به په دې خاوره کې ومنډي او څوک به تا ګوري نه. دوی فکر کوي چې دا سیاسي شعور د افغانانو د منطقې د فراه منطقې دومره په کچه دی چې په دې شیانو سر نه خلاصېږي. په داسې حال کې ټول شیان ډېر بربند دي. هغه ډله چې ده په کابل کې، په کندهار کې، هغه مطلقه د پاکستان د پوځیانو د استخباراتو په لاس کې ده. دوی دغه خپله لوبه مختوري. دوی خو ښه پوهېږي چې که د پاکستان طالبان دي، که د افغانستان طالبان دي، دوی خو یو جسم دی، دوی خو یو جسم دی، دوی خو کلونه کلونه یو ځای دغه دهشتګري کړې ده، دغه تخریب یې کړی دی. هغه مولا فضل الرحمن دی، څوک دی؟ دا د دوی د طالبانو معنوي پلار. هغې خپله وویلې چې ډېر زره کسان دلته مونږ وروزلو، افغانستان ته ولېږل، دا څوک دي؟ دا د پاکستان استخباراتو نه لیدل، دوی پرې خبر نه وو. هلته چې په پاکستان کې کوچنی حرکت وشي د آزادي خواهي، که هغه بلوڅان دي، که پښتانه دي، هغه دفتن ځپل کېږي، وژل کېږي په مرموزه ډول، بې له محکمې په زندانو کې فرسوده کېږي. یو کوچنی حرکت چې وکړي د آزادي خواهي، د حق طلبي، که په وزیرستان کې دی، که په پښتونخوا کې په ټولیزه توګه دی، که په بلوچستان کې دی، هغه وحشیانه شکل، په ډېر ظالمانه شکل سرکوبی کی. اما دوی دې ته لاره جوړوله په دې سره پاسه شلو کلو کې، مخکې هم چې افغانستان ته ولېږل چې دغه شبه نظامیان، دا تروریستان، په دې باندې دوی خبر نه وو. ښکاره ده چې د دوی د خوا د مدیریت کې دین دغه دوه مخې سیاست د دوی دوه مخې چلند هغه د پخوانه د افغانستان په ضد روان دی تر څو چې هغه نهایي خپل هدف ته بله
مېرمنې مننه نندر صاحب د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخارو وا تازه ویلي دوی د تروریزم او مخدره موادو د قاچاق پوړاندې د مبارزې لپاره له طالبانو سره تماسونه ساتي. آیا طالبان په سیمه کې د مخدره موادو او تروریزم پوړاندې د مبارزې لپاره یو اغیزناک وسیله ده؟
نه طالبان بلکې برعکس دی. حتی د موږ د معلوماتو په اساس باندې طالبان مخدره مواد یا نشهیي توکي چې کله یې د بندېدلو د کوکنارو د بندېدلو فرمان صادراو مخکې هغه تجارانو چې ځینې طالبان دي او ځینې له طالبانو سره قوي ملاتړ دي هغوی دغه توکي واخیستو او بیا یې فرمان صادر کړو او دغه قیمته سو او دوی یې بیرته پلوري. د جمهوریت پر مهال هم او اوس هم په قاچاقو کې همدغه طالبان ښکیل دي. د نشهیي توکو په قاچاق باندې کې طالبان ښکیل دي. سمه ده ظاهرا بې فرمانونه یو ډول بل ډول وي خو طالبان په دې کې ښکیل دي. د تېر جمهوریت پر مهال باندې د کندهار او هلمند په دغو سیمه کې خصوصا په ریګستانو کې چې دغه سراچې په دغه بارانچه ته بخنه ولم په بارانچه باندې الکه دغه توکي زیات قاچاق کېدو. د طالبانو دلګي مشرانو خاص موټرونه وسو ریګستانو کې تلو او په همدغه لار باندې د همدې نشهیي توکو قاچاق کوو. اوس یې هم په هلمند کې بازارونه ستدې همدغه سي اوپن بازارونه ستدې. نو لا ما مخکې مو ول سي موږ باید اصلي موضوع یې رانو کو هغه داسي طالبان په هر لحاظ باندې نور سیمې د نور سیمې هیوادونو سره د سره په هر بخش کوم تعامل کوي هغه یوازې تعامل باید په دې اساس باندې بنای شي مخکې ما اساس یې خېل چې طالب د دوی په مقابل کې څوک ونه کاروي خصوصا لکه په دې مسله باندې د هر چا اوس سر خلاص شي خصوصا امریکایان او طالبان په دغه سیمه کې علاوه د اوس ټي ټي پی په د پاکستان کې چې هغه عارفه هم برلاسه کوي پاکستان د حکومت ستراتیژي هم دغه دی چې د په ملتپاله ګوندونو باندې د خلکو اړیکی د خلکو باورونه راکم کی او طالب ورته دوی ناجی معرفي کی طالب د تاسو نجات د تاسو ژغورون کړي اولته هم واکم دغه ډلو توسپاري لکه څنګه چې دغه خبره ډیره دغه واځي هوا مخته هم څه یو چې دلته د سیمه امن کول غواړي او د سیمه امن کیږي او طالب یې اصلي لامل دی. نو په هر څه کې له طالب سره تعامل په دغه اصل باندې بنا دی چې دوی په خلاف باندې ونه کوي هم د قاچاقي کومه مخدره په هر څه کې دوی ورسره مرسته او سره تعامل کوي یا خبره ورسره کوي هغه څه برعکس ده. هغه دا دی چې طالب له شر خلک ځان کې وساتي. هغه دا دی چې طالب ګواکي دغه یونه کې کنه یعنی طالب خپل دغه په دغه مواردو کې د نورو هیوادونو په خلاف باندې ونه کوي اصلي خبره برعکس.
ډیر مننه جنرال صاحب. دغه سي تعاملات او خطرونه تاسو په نظر څه دي؟
که خطرونه خو افغانستان د پاره زیات دي ځکه چې هر هغه تعامل چې طالب سره کیږي هغه طالب نور هم ببروي نور هم ظالموي او نور هم ځان ناراضي ساتي. یعنی دا زیات سي حالت ته چې د سي باور کوي و هغه درو چې د افغان ملت ویل دي چې دوی قدرت دی دوی قوه ده دوی حاکمان دي دوی حتی چې درو وړي هغه کوي او دغه د ځینې هیوادونو ورسره په لوی تعامل کې هم ښکیل دي. ځینې هیوادونو په دې تصور دي چې تعامل چې طالب سره کیږي البته چې دا هوی منی چې دوی د ستراتیژیکو منافعو په بنسټ دي او هغه سره په تطابق دي په عین وخت کې د سه هم قیدوی چې ګواکې د طالبانو سره تعاملات طالبان کولای شي د نن په کې تغییر راولي او دوی چې هر څومره په منطقوي تعاملاتو کې اړیکو کې مناسباتو کې راشه درشه کې ښکیل کیږي هموغه نه د دوی جهانبینی زیاتیږي او هموغه نه دوی دې ته وادار کیږي چې تغییر وکړي یعنی بدلون پیدا کړي د نن په خپل ماهیت کې نو فکر نه کوم چې ماهیت کې تغییر راشي، دا باور هم نه لرم. پدې خو دوی په دې فکر کې دي چې دوی سره تعاملات نږدې شي او دوی سره یعنی تعاملات وسیږي، دي کې امکان د دې لري چې جهان په دوی تاثیر وکړي، نوره دنیا وګوري او دولتداري زده کړي. نو د دوی یوه موخه هم دا ده، اما زه په دې باور نه یم او زه خیرانه هم یم چې دا هیوادونه څنګه انتظار لري د یو شبه نظامي ډلې نه چې ماهیت ته په هیڅ دوله تغییر نه ورکوي او داسې انتظارات لري.
ډېره مننه. 15 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورید. میلمانه و د ملي امنیت شورا